دا سجی رډو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري به راتلونکي اونۍ پیل شي کنه شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیر اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د روزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. د چینرتو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغه سي تړلې پاتې وي خو نوموړي یې علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتهیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چونو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان زپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لاورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسي چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسي به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.5. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا که مبالغه نه وي و اته لکه افغانۍ، داسې تقریبا انشاءالله که بیخي کمې اوسي نو 15 لکه افغانۍ، او په تاریخ کې 15 لکه افغانۍ څوک نشي جوړولی.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پسپېره کې په ګوربز کې د خلکو پرته د 15 میاشتې شي مرستانه ورسره شوي دي. نشته
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنې له 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې را سره دی. ان صاحب، دغه د اختلاف ټکی څه کې دی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره، چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، خبرې وکړې. هغه راته وویل، له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله، د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی و غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې، یعنی راتلونکې اونۍ، دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلی عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبري کړې دي، او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلی عمران خان به دغه د راتلونکو اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو، او په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلې دي، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی. خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخانی دریځ تکراری وای، تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشی شوي، تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي، او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې، لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکې اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلی اتمر هم په ورته توګه په راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوي، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خبر شوي، په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکې اونۍ خبره دي پکې شوي، په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالی شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نوم یې نه خود ویل چې تر ډیره پورې د کابل د څرګندونې چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي، د پاکستاني چارواکو لخوا په ډاټ پورې تړاو لري.
مننه انس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند نادلي ولسوالي چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغداري ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تای نادالی ته تللی له د بوور.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سی باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هیلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګوی را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګوی پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي، وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغانی او پتاړه کو 15 لک افغانی څوک نس جوړواله، هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغشه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کش مکش د دیو دیت خې بیغمه شپه سي جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څوک کال وړاندې د کوکنارو د کشت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کېږي خپلې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی وو ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بل ورځ یو بل داسې نابله د کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی. د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیبت کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالی ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالی ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دی. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې ورستوی څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د مخکې مو په راپور کې هم دې ته یوه اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالاً ل طالبانو سره د سولې خبري پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړي ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته څه وګورئ، د طالبانو لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې د برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دي کوم سایده شوی ده چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې څلور سوو لړۍ پیل شوی ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو، د طالبانو زنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نو دې یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانی آزادۍ کدا معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکښن پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پورې ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو له خوا شوی وي او ځینې ژمنې د حکومت له خوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنې شوی دي، همیشه یې تعهد وکړی دی، همیشه یې په خپل خبرو باندې هغه ولایت پاتې شوی دی. تاسو وګورئ د 15000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډیر غټ مشکل منځ راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغه د پاره جرګره وغوښتل شو لپاره یو چارچوب، یو چارچوکاټ هغه د پاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره مخ نشي، یا مثلا د فرصت مساعد شوی دی دل منځلار نشي. په هغه کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې لمخ یې کړی، او د افغان سفیرو کوم ډلګۍ چې دوی سره په کېد کې هغه آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځنو سرچینو یا ځنو نږدې مشرانو چې د بلابیلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضربه ده آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخې لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو
زلان صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوست یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارنه کړې او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللې دی. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په اساس ولې ټاکنو ته درېدل دی. سفی الله ستنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ټرمپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د خبره امریکایي هیلې ګواښي. ټرمپ زیاته کړه د دې ادارې څلور کاله د هغو ورانیو په سمولو تیر کړ چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند کانګرې کې چې پرون پایتور رسیدم پرسمیتوګه د ولسمشری ټاکنو ته د دغه غوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مایک پنس هم د مرستيال ولسمشر لپاره ونمول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار ازو ویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوی هغه تور ولګاو چې دیموکراتان امریکا ته دی وتر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په محل جمهور غوښتونکي او دیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي. خدا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخت کوي. د جمهور غوښتونکو تر کنګري څو ورځې مخکې د دیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن دغه غوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ترامپ د توکم پالنی او کرونا وبا لامل په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګه وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دی دا بلا زیاتې کړي او حل به نشي کړای. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټوټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپل د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنیو ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنګسس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. اوس خوست مخکوه د خوست بیلابیل سیمو مشت وزیر سنی کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یا یونیچ سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي کچرته وزیرستان یو کډوالو سره د مرستو کوملار نه جوړی شي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نژدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې مشت وزیرستان یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یاد سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې و برخه خوست او پکتیکا ته هم واوخته. د وزیرستانوی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت د غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ماته د مرستې ډېر اړتیا ده همیش د لا دا شانسته چې یو پوناوي یو پټایوي ولدا پنځه سه بچا پنځه تنه ملاوي دي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یار ده و دا کارډ ته خوځه کو چې دا کارډ ووځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو ما وړای وای وزیرستاني کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړي او نو روسي مکی وسیږي لو روسته یشپا ګمیاشت ور سره مرستینه دي شوی.
موږ دا کډوال روپلې خوست کې پاسپیرا کې پک ګربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نوستا دا ستاسو د خلک ډېر کمزوري شوی دی. هماره دوی په سر غره غول دي سبانینا کمانه کا لاس کا سنتا ورکړی د نرم کمل کو پوتې تی کوي وتا ورکړی نو لري شرط نه لا کانتا ندرا گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمایي دفتر وټاړه بیا دوی سره منظم او میاشتنی مرستې ونه شوې.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شو ورته دوه میاشتې ورکړ شو ورته بیا سن نه ورکړ شو بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دا خو یې رسیدل نه دي. درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نو وخت لري ګرمخون لري د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کوي چې د خلک په خپل کورو ته ورشي لمزکه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده سپار سړی باندې پنځه لک شپږ لک لاس لک قرضې دي په قرضې چلی جو می جلدات وله.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي د سکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډي بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په ګاونډ ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول هندوستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده، او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیه السلام.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژدم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت سره ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم یو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید هغو د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راولي. فرض مثال سایه ډېر به ښکار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید ایستلي، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به د غره نشتي. مګر اما دا چې وخت دی راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا پورته د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره له بېوزو خلکو سره دغو خلکو سره د لاسنیوی وکړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خپرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخه ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبري لزند سره نه مخامخ وي. عبدالرزاق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. احسان الله ساحل له مندلی کې له حکومت مداهله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. حکمت الله حماس له نادلی کې حکومت او طالبان دي له اختلافاتو تیر شي د سولې خبري دي ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم ځواک له منده پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو لې شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماينونو په روسيو کې ډېر ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلې دي عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکی لیکلي دي چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوي. خو یو بل اوریدونکی عبدالله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي